د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدن کو دا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے اندنا ہی ورس کال 2019 دا اکتوبر دا میاشتی ابل نئی نیٹا دا وقت شوی دے پا پاکستان کے دا سہر اتمی بجی افغانستان کی شوی دی اتا بجی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کے دا گل ورس او د شپې یو لسمی بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه غنټې خبری پروګرام کې درته د محمد اکرام سلیم شوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان صدر اشرف غنی او د نوموړي سیاسي مخالف او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د افغان صدارتي انتخاباتو سرکاري نتیجو اعلان وړاندې په ټاکنو کې د ګټو اعلانونه کړي دي. خو د افغانستان د انتخابي کمیشن ویان ویلي د انتخاباتو نتیجو اعلان به صرف دوی کوي. د امریکای کانګرس نمائندگانو ایوان د صدر ډانلډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی د یوکرین په اړه د تابعیداتو په سر گواهی ورکولو لپاره کانګرس ته په داسې حال راغوښته چې د نمائندگانو ایوان د صدر خلاف د مؤاخذې پلټنې جاری ساتلي. او شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلي شام کې د یو نوي آئین لیکلو لپاره د ټولو اړخونو په نمائندګۍ د یو کمیټې جوړښت شروع کول د دغه جنگ ځپلي ملک لپاره د امید یو نښه ده. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان صدر اشرف غنی او د نوموړي سیاسي مخالف او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د افغان صدارتي انتخاباتو سرکاري نتیجو اعلان وړاندې په ټاکنو کې د ګټو اعلانونه کړي. په صدارتي انتخاباتو کې د اشرف غنی مرسیال امر الله صالح وایس اف امریکا پښتو څانګې ته ویلي هغه او اشرف غنی د خلیفه ورس شوو انتخاباتو کې 80% رای ترلاسه کړي دي. بلخوا صدارتي امیدوار عبدالله عبدالله هم په انتخاباتو کې د ګټې دعوه کړي. خدا افغانستان د انتخابي کمیشن ترجمان ذبیح الله سادات د وی او ای ډی وسره په خبرو کې ویلي چې د رایو د شمیرې عمل شروع شوه دي او کمیشن به په ټاکل شوی وخت نتیجې اعلان کړي. نوموړي د امیدوارانو نه غوښتنه کړې چې د نتیجو د اعلان کار کمیشن ته پرېږدي. افغا د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي افغان ځواکونو دا ثابته کړې چې د جمهوریت ساتنه کولی شي. ښاغلی محب دغه څرګندونې د ګل یا دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی څلور اویایمې غونډې ته په وینا کې د هغې وروسته کړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د تیر خالي یا شنبې په ورځ ترسره شوې دي. د امریکای کانګرس نمائندگانو ایوان د صدر ډانلډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی د یوکرین په اړه د تابعیداتو په سر گواهی ورکولو لپاره کانګرس ته په داسې حال راغوښته چې د نمائندگانو ایوان د صدر خلاف د مؤاخذې پلټنې جاري ساتلي. د کانګرس نمائندگانو ایوان د استخباراتو خارجه چارو او اصلاحاتو کمیټو د ګل په ورځ د معلوماتو اخیستلو لپاره روډي جولیانی کانګرس ته د راغوښتو اعلان کولو ترڅنګ د جولیانی درې ملګرو نه هم د معلوماتو اخیستو درخواست کړي. د دې وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر باندې په یو شمېر پیغامونو کې د یوکراین د صدر سره د نوموړي د ټلیفون خبرو اترو کارکوونکي په شکایت د مؤاخذې پلټنو شروع کولو په سر د ډیموکرات ګوند په غړو سختې نیوکې کړي. د ټرمپ او یوکراین صدر د ټلیفون خبرو کارکوونکي تنتور لګولې چې ټرمپ ته یوکراین صدر زیلنسکي نه د امریکې پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر خلاف د بډو رشوتونو پلټنو کې د مرستې غوښتنه کړې وه. شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلي شام کې د یو نوي آئین لیکلو لپاره د ټولو اړخونو په نمائندګۍ د یو کمیټې جوړښت شروع کول د دغه جنگ ځپلي ملک لپاره د امید یو نښه ده. د ملګرو ملتونو سفیر ګیر پیډرسن د امنیتي شورا غړو ته ویلي شام کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اولنۍ کوټلې سیاسي تړون دی چې د امنیتي شورا قرارداد مهمو برخو عمل کولو باندې کار شروع کړي. سومالیا کې چارواکي وایي چې الشباب تندروډلې د سومالیا ځواکونو مرسته کوونکي امریکایي پوځ په یو هوایي مرکز باندې حمله کړي. تونلارو د شبیلې سیمې په بالیډوګل ایئرپورټ باندې د دوه موټر بمونو سره حمله کړي. په افریقا کې د امریکایي د پوځ کمان په یو بیان کې ویلي په حمله کې د امریکایي او سومالیا کوم پوځي ژوبل شوی نه دی. افریقا کې امریکایي کمان ویلي دوی د الشباب په مرکزونو باندې په ځوابي حمله کې لستون لري بجلی او د هغوی یو ګاډۍ تباه کړې.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وریډیو دی. افغانستان صدر اشرف غنی او د نوموړي سیاسي مخالف او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د افغان صدارت انتخاباتو سرکاري نتیجو اعلان وړاندې په ټاکنو کې د خپلو ګټو اعلانونه کړي دي. خو د افغانستان د انتخابي کمیشن ویان ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجو اعلان به صرف دوی کوي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي افغان ځواکونو دا ثابته کړې چې د جمهوریت ساتنه دوی کولی شي. نور تفصیل پتا وستا زمنګا همکار شعیب زاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشر حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي افغان ځواکونو دا ثابته کړې چې د خپل هیواد ساتنه کولی شي. د ګول یادو شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې نوموړي دغه خبرې وروستو داغي کړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د تیر خالی شنبه په ورځ ترسره شوې دي. کسو مسلوالو طالبانو د دغه ټاکنو د ترسره کېدو په اړه زیات ګواښونه کړي وو، خو د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې کم استره د بدامنۍ پیښه نه ده رامنځته شوې. په خپله وینا کې حمدالله محب یو وار بیا په طالبانو غږ وکړو چې د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي. نوموړي ویلي موږ سره د سولې په بهیر کې یو ځای شي، که نه نو موږ به مو پر ضد جګړه جاری وساتو. او لکه څرنګه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي تېره اونۍ ویلي بریا هم زموږ ده. ښاغلی محب یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې په سیمه کې د کوټلي ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی دی. نوموړي د سولې په پروسه کې د افغانستان ملاتړ کوونکو هیوادونو مننه هم کړې ده. او په دغه لړ کې د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، ناروې، سعودي عربستان، عرب امارات، انډونیشیا او ازبکستان په ځانګړې توګه یاد کړي دي. ښاغلی محب زیاته کړې ده چې د صدارتي ټاکنو نتیجې چې هر ډول وي، خو یو څه چې روښانه دي هغه دا چې د افغانستان حکومت ته سوله تر ټولو وړاندې وه او وي به. د صدارتي ټاکنو ترسره کېدو وروستو په ټاکنو کې د صدر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح او د هغه مخالف کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د ګټې دعوه کړې ده. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویان ذبی الله سادات ویلي په ټاکنو کې د ګټې دعوې کول د وخت نه مخکې ده، او د ټاکنو اصلي ګټونکي به د ټولو ووټونو د شمیرلو وروسته اعلانیږي. ښاغلی محب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه دا خبرې په داسې مهال کړي چې په کابل کې د صدر اشرف غنی نایب کاندید امرالله صالح ویلي دي چې دوی به چا ته اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په حق له د کوڅې د سر فیصلې وکړي. د امرالله صالح د دغه خبرو څو ساعته وړاندې صدارتي کاندید عبدالله عبدالله په یو پریس کانفرنس کې اعلان کړی و چې انتخابات یې ګټلي او آینده حکومت به د هغه وي. په افغانستان کې لا تر اوسه رایې نه دي شمیرل شوي او نه هم دا معلومه ده چې څومره کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د معلوماتو په نشوالي کې د یو کاندید لخوا په خپل سر د کامیابۍ اعلان د انتخابي ضابطو خلاف ورزي ګڼل کېدای شي. د ډاکټر عبدالله د خبرو څو ساعته وروسته د صدر اشرف غنی انتخابي ټیم رسمي غبرګون وښود. د ښاغلي غنی نایب امرالله صالح په یو خبري کانفرنس کې ویل چې انتخاباتي ټیمونه دي د کوڅې د سر فیصلې نه کوي، او یوازینۍ اداره چې د انتخاباتو د ګټلو او بایللو په اړه د فیصلې قانوني حق لري هغه د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایتونو کمیشنونه دي. هم تیر ماښام بیا د ډاکټر عبدالله د ټیم یو چارواکي د افغانستان یو ځای ټی وی ته ویلي چې دوی د ګټلو اعلان نه دی کړی، بلکې یوازې په انتخاباتو کې د خپل ټیم د ځای او وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی اوزو چپنډوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمه او د نړۍ په حالاتو باندې سړی کل شوی دی. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په اجلاس کې د شاملېدو او اجلاس ته د تقریر کولو لپاره د تیرې یوې هفتې نه په نیویارک کې وو. امریکا کې د خپل اسارتیا په موقع وزیر اعظم عمران خان لوی اسمبلی ته د خپل تقریر نه وړاندې خپلو پریس کانفرنسونو کې او ایشیا سوسایټی او نورو ادارو سره د خبرو اترو کولو په موقع وویل چې دنیا چې پاکستان باندې د کمی ترهګرۍ تورونه لګی، دغه خلک په اصل کې د پاکستان فوج د امریکې په رضا سلا تیار کړي وو. د عمران خان په دې موقف د هندوستان په مشهور میگزین دی پرنٹ کې د نامتو پاکستانی لیکوال او واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان په امریکا باندې په تور لګولو د پاکستان د جهاد د مسلې نه ځان نشي خلاصولې. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د ملک دننه او په خپل گاوند کې د جهادي توندلاریتوب د ختمولو په لوزونو به د دنیا ادبار اله پیدا شي چې پاکستان د خپل دی پالیسو د پاره په نورو او په خصوصي توګه په امریکا تورونو لګولو نه خلونی شي. حسین حقانی لیکي چې عمران خان په نیویارک کې د خارجه تعلقاتو کونسل کې د خبرو اترو په موقع په امریکا د الزام لګولو کوشش وکړ چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې سرتیز اسلام پسندو لځه د امریکې په وینا ورکړې شوې ده. ځکه چې په قول د عمران خان په افغانستان کې د شوروي روس د وهلو لپاره موږ د امریکې په امداد جهادیان تیار کړل او د جهاد د شان شوکت په حق کې به مو شپه ورځ بیانونه جاری کول. د عمران خان دا خبرې سنه ویني دي. د عمران خان نوران دي نور پاکستانی مشرانو هم د غشان کوششونه کړې دي. جنرال مشرف هم په خپل دور کې امریکا تورنه کړي وا چې پاکستان د جهاد لانجې سره امریکي مخامخ کړي وي. جنرال مشرف خدا هم منلی وو چې د روسیانو افغانستان نه د وټو پس هم دا جهادیان د هندوستان خلاف په جنگ کې استعمالولې شي. د جهاد او جهادیانو په باب له د عمران خان په شان خبري آصف زرداری هم خپل دور صدارت کې کړی دي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان د هر مشر لخوا د دې تاریخي واقعاتو د بیا بیا ذکر کولونه د دوی غرض دا دی چې پاکستان باید چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ یا د یو شمیر ترهګر تنظیمونو په کار کولو ملامت نه کړی شي، بلکې د دې معاملو زیاته ملامت په امریکا ویل پکار دي. کم چې د کال 1900 او یایم نه تر کال 1990 پورې لسو کالو موده کې د روس د وهلو د پاره پاکستان ته د جهاد په نوم د جهادیانو د تیارولو اجازت ورکړی وو. حسین حقانی لیکي چې پاکستان ځان نه د جهاد او د جهادیانو د پالیسو د تور لری کولو په کوششونو کې ډېرې غلطۍ کوي، ځکه چې د روس خلاف جهاد دیرش کاله اوشو چې ختم شوی دی. په دغه جهاد کې جنگیدلي جهادیان یا خو ټول مړدي او یا ډېر بوډاګان دي. البته د غزوه هند لپاره چې کوم خلکو ته د جنگي تربیت کار ته لاس اچولې شوی دی، د دې په افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره څه تعلق نشته. حسین حقانی زیاتی تر سوچ د کشمیر په حواله د جنگیالو ډلو تعلق دی، نو دا خالص د پاکستان خپلی پیدا کړی ډلې دي او د کشمیر په جهاد کې د برخي اخیستونکو لوی لوی مشرانو افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره هیڅ تعلق نشته. کشمیر کې جنگیدونکو جهادیانو لا نخو امریکی تربیت ورکړې دي او نو وسله او نور سازو سامان. حسین حقانی پرنٹ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې پاکستان کې د جهادي تاریخ بیانولو په موقع لیکي چې د امریکی په امداد د روس خلاف د جهاد د بندوبست کولو نه وړاندې هم پاکستان د داسې غیر منظم جنگیالو د راغونډولو روایت قائم کړی دی، څوک چې اسلامي جذباتو سره سرشار دي. حسین حقانی دلته د خپل کتاب پاکستان بټوین ماسک اینڈ ملٹری د حوالی ورکولو په موقع لیکي چې د خپل دغه کتاب کې ډیر داسې ثبوتونه بیان کړي دي چې څنګه د پاکستان سیول او فوجي مشرانو د اقتصادي او فوجي امداد په ایواز کې غربي دنیا ته د پاکستان د خدمات وړاندیز کړي دي. حسین حقانی په دې لړ کې په کال 1950 کې د پاکستان د گورنر جنرل د غلام احمد لخوا غربي دنیا ته د شوروي روس خلاف د یو اسلامي دیوال وهلو وړاندیز کړی وو. خودی کار کې گورنر جنرل غلام احمد د امریکای د مخبره د ادارو نه امداد غوښته وو. په افغانستان د روس د حمله نه شپږ کاله وړاندې افغان جهادي مشرانو برهان الدین ربانی او ګلبدین حکمتیار خپل دکانونه په کال 1903 کې پېښور کې پرانستي وو، او چې کله په کال 1901 کې روس په افغانستان حمله وکړه نو د پاکستان د هغه وخت فوجي عامر جنرال ضیاء الحق افغانستان کې د روس خلاف د جهاد نظریه امریکی تا پمیش کی خدا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو خبر پښتونخوا کې په پېښور کې د ډاکټرانو د هلتال د سورزو هلتال لوجي هسپتالونو ته راتلونکي بیماران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ همکار عبدالرزاق د هغه ځای نه نیخ پنهغه یو رپورټ را لګلی.
جی دا وخت موږ د پېښور کوم خیبر ټیچنګ هسپتال چې شیرپو هسپتال ورته هم ویل کېږي دلته ولاړ یو. د صوبې د نورو هسپتالونو په شان دلته هم نن شپږم ورځ چې ډاکټرانو هلتال کړی، کوم صوبې سملې کې چې بل پاس شوی دی ریجنل هیلت اتارټي او ډسټرکټ هیلت اتارټي دغه بل پر ضد باندې هسپتالونو کې کم ډاکټران چې دي د هغې سره چې کوم پیرامیډیک سټاف دی ورسره چې کوم نرسنګ سټاف دی هغې په احتجاج دي. اسپیتالونو کې او پی ډیز چې دغه بند دي صرف ایمرجنسی سہولیات ورکړل کیږي. د وخت موږ سره دلته د مریضانو چې کوم رشتہ دار دي او مریضان دي هغه ولاړ دي، هغه سره به خبرې کوو چې د کم هړتال روان دي د دې وجې نه دي څومره متاثر کیږي.
د چار سده نه راغلی او دا زوی مې د ګټې والا مې څوک نشته، بس دغه یو زوی مې دي شل ورځې وشو چې اسپیتال کې داخلي شپږم ورځ چې هړتال دي او دا لکه ته ځان وجنې وي زه کور ته ځم نو په پوړو په دغې بندیان را ټینګ کړو سم را پرانستې دلته به روټې لا راوست ډاکټران مریض نه ګوري او مستې ته خو دلته نه یو ناستې مستې ته ناست و خرچې ګرانې دي خرچې راته نه رسي.
نن ورته ما ویم جنګي ګوري مورکې ته مې ځان ما سره مې تلم زه تو تښتېدم کمبل میں معاشت نو بیا را پسې زمونږ د واټي او ملګری دی را پس واپس کو کرا جما ته راځي وی هغه مورکې دی بیمار ده وی راځي خیر دی په خاطر شپو کا نو ما ته پته دی چې سبا شي سبا به دی بیا ناراضي وای بچل تال دی.
د دې خبرې تاسو ور دلې دا وخت موږ سره یو بل تن چې دی غوم ولاړ دی اغي سربوم خبرې کو چې د دې دلته سوق داخل دی او سمره خوشو چې مریض راوسته دی علاج په لړ کې ورته سمره مسلې مخ ترازي خپل پیژن ګلور سره کوي او مریض هم سمره خوشو چې راوسته دی
جی زه خو دې ورته ګلور منې وسېګم او مون می داخله کړی شل ودی می تقریبا برابر شي او یو شی علاج میلاج نشته او تنگ شو بګی هغه هم ور نه خټو تو خلک وته تخته بس مون پکې سری پاتیو.
د هړتال چې شروع دی هړتال دوران کې څوک درد راغلی ته پوز د پر
څوک نه راغلی ور شو ولته جړه پر ته کو بزور روانو نه را دي چې هغه استنی ورته استنی بار نه روړو هغه مرته نه لګی چې هغه ورته لګی هغه د پر مون سره نه را دي. هړتال لمون له زور رالو کنه هغه له زور نه دی هغه خو چټیو کې بس لاړه چټیو کې تنخه وړي او مون له زور را دي دغه ورو دي تیرو پکې ټول مریضان پکې ورو دي شپې دی ری
دا خو مون سره بل تنوم ولاړ دی د دې مریض دلته په دې هسپتال کې داخل دی د دې سره خبرې کوو خپل پیژنګلور سره کوي او مریض تم سم مسله اوسمره خوش چراغلی
زه لوی ډیر سره تعلق لرم زمانو بغزمین دی ما سره یو ماشوم دی هغه اپریشن شو سپینل کارډ او زموږ نن ول سات اتلسم ورځ ده دلته یو اپریشن خوش وي ره ول سره 15 ورځې شو حالتان نه دي نو موږ دا هغه ډاکټران ناراضي موږ ته یې پته نه لګی چې کلم بچوټی کې اوس په زپ خپل ورلم او چټی موکړه والان کې بیډونه ټول خالی دي ټول مریضان چې دین هغه بغیر اجازه تلاړه خالی دا په کار ده چې حکومت او ډاکټرانو په خپل مز کې کومه مسله چې هغه حل لو باسي کنه وځي کنه راوځي چې مریضان ته څه تکلیف نه دوه ریلیف مې لاو شي او دوه علاج جاری
آر ایچ ای او ڈی ایچ ای ایکٹ چې کوم صوبای سملې هغه منظور کړی دی دغه پر ضد باندې ډاکټران هړتال کوي. ډاکټران وایي چې دغه بل یا دغه قانون چې کوم راوړل شوی دی د سره په صوبې کې کوم سرکاري هسپتالونه دي هغه به شخصي کړی شي. بل طرف ته صوبې حکومت دا وایي چې کوم بل پاس کړی شوی دی دغه بل راوړلو مقصد صرف دا دی چې کوم په هسپتالونو کې انتظامی امور دي چې دغه اختیار د ریجنل هیلت اتارټي چې کوم جوړیږي او ډیسټریکټ هیلت اتارټي چې کوم جوړیږي هغه ته ورکړل شي او دغه اتارټي به بیا د هسپتالونو انتظام چلوي. په هسپتالونو کې چې کوم د ډاکټرانو ضرورت وي د فند ضرورت وي ورسره چې په هسپتالونو کې د دوایانو کوم ضرورت وي دغه اتارټیز به هغه پوره کوي او اختیارات چې کوم دی هغه به لاندې سطح ته لاړ شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه د نیمه ګنټه خبري پروګرام تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنه غباندې اوري. د امریکای کانګرس نمائندگانو ایوان د صدر ډانلډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی د یوکرين په اړه د ستابیزاتو په سر ګواهی ورکولو لپاره کانګرس ته په داسې حال راغوښته چې د نمائندگانو ایوان د صدر خلاف د مؤاخذې پلټنې جاری ساتلې دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو زمونږه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ وختي په ټویټر د ټویټونو یوې لړۍ کې صدر ټرمپ د ډیموکرات ګوند هغه غړو باندې نیوکې کړې چا چې د نوموړي پر ضد د یو شکایت کوونکي په وینا د مؤاخذه کېدلو پلټنه پیل کړې. په دغه ټویټ کې نوموړي صدر زیاته توجه د امریکا د نمائندګانو جرګه کې د استخباراتو د کمیټې مشر ایډم شیف باندې ورکړې وه. صدر ټرمپ په خپل یو پوسټ کې په ټویټر لیکلي چې استازي ایډم شیف په غیر قانوني توګه د دروغو ډک او یو خراب بیان ورکړې چې ورته زما د یوکرین د صدر سره د ټلیفون دلارې د خبرو یو مهمه برخه ویل شوې او دغه بیان بیا کانګرس او امریکایي ولستا په تیز आवाज لوستل شوې ده. صدر ترامپ په خپل ټویټونو کې د هغه یو سغدريزه پادری خبرې هم ټویټ کړي چې پکې هغه د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدلو په صورت کې د یوې ولسی جګړې یا خانه جنگې د پیل کېدلو خبرداري ورکړي. هم تیر ورځ جاری کړل شوې یوې نوې نظر پوښتنه کې د صدر ترامپ د مؤاخذه کولو او د نوموړي د خپل څوکۍ یا دفتر نه لري کولو پر سر امریکایان برابر تقسیم دي. د کوینیپک یونیورسيټي په نظر پوښتنه کې ویلي شوی چې یوازې د 15 ورځو تیرېدل وروسته د مؤاخذې او لری کولو په مرسته کې 10% اضافه شوې ده. یا دوی چې شکایت کوونکي تور لګولې چې امریکایي صدر ډانلډ ترامپ د جولای د میاشتې په 15مه نیټه په ټلیفون د یوکرين نوې صدر نه د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو چې د جو بایدن د 2020 کال صدارتي انتخابونه ورسره اغیزمن کېدل شي. جو بایدن د 2020 کال په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په ممکنه صدارتي کاندیدانو کې یو دی. صدر ډانلډ ترامپ د یوکرين د صدر سره د خپل خبرو اترو سره برخه خبره کړې او په ټویټر یې دا وکړې چې په دغه خبرو کې هیڅ بد نه و. صدر ترامپ د ډیموکراتانو لخوا د مؤاخذه یا امپیچمنت دغه پلټنې د امریکا د تاریخ تر ټولو ستره ټګي بللې. د صدر ترامپ سلاکار سټیفن میلر د اتوار پر ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دغه شکایت کوونکی یا ویسل بلوور رویه یو جاسوس ته ورته ده او دا چې صدر ترامپ په خپل د شکایت کوونکی په شان د جو بایدن د بډو رشوتونو سرګندولو کار کړی دی. د دې سره سم د شکایت کوونکی وکیلانو د دغه تند پیژنګلو نخ کار کولو په خبره زور ورکړي. دا په داسې حال کې چې صدر ترامپ ویلي چې نوموړی غواړي چې دغه تند سره وویني. د اندرو بکاش په مشرۍ کې قانوني ډلې په د تیرې اتوار پر ورځ یو بیان کې ویلي چې وکیلان یې په کانګرس کې د ډیموکراتانو او ریپبلیکن سره په ګډه کار کوي چې د شکایت کوونکی د وکیلانو سره د ملاقات لپاره طریقې کار ختم کړي، خو لا تر اوسه د دغې لپاره کوم نیټه نه ده ټاکلې شوې. یو بل وکیل مارک زید هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د امنیتي اندېښنو له وجې شکایت کوونکي د وفاق د تحفظ لاندې ساتلې شوې. د دې سره سم قانوني ډلې د خامی استخباراتو مشر ته لیږلې د هغه یو خط نقل هم شایع کړي چې پکې ته تیر یوې اونۍ راهسې د شکایت کوونکي تند د تحفظ په اړه د فکرمندو اظهار شوی. د دې سره سم د امریکا د نمائندګانو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر ویلي دوی یو داسې لوزنامې ته رسیدلي چې هغه شکایت کوونکي ووري د چا د شکایت وروسته چې د امریکا صدر ډانلډ ترامپ د مؤاخذې یا امپیچمنت پلټنې پیل شوي. د یادې کمیټې مشر او ډیموکرات ګوند غړي ایډم شیف د امریکا ای بی سی یوې خبرونه کې ویلي مونږ به د دفاع هغه ټول ګامونه پورته کوو چې مونږ یې پورته کولی شو او په یو داسې طریقه باندې شکایت کوونکي بیان اخلو چې د هغه په جنګلو به پټه ساتو. نوموړي زیاته کړې وه چې د امریکا صدر کم قسمه ګواښونه کوي، تاسو د هغې نه د امنیتي اندېښنو اندازه لګولی شئ.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. شام لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلی شام کې د یو نوي آئین لیکلو لپاره د ټولو اړخونو په نمایندګۍ د یو کمیټې جوړښت شروع کول د دغه جنگ د پلي ملک لپاره د امید یو نښه ده. وایس آف امریکا رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي شام کې د نوي آئین سازۍ لپاره د مخصوصي کمیټې جوړول به جنگ ځپلي هیواد لپاره د امید یو بسرې وي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا کونسل غړو ته وینا کې استازي ګیر پیډرسن وویل دا لومړی مضبوط سیاسي لوز دی چې د امنیتي شورا قرارداد 22-45 عملي کولو په بنیاد اړخ د مخالفه او حکومت دواړو لخوا رضامندي پې ښودل شوې ده. دا قرارداد نږدې 4 کاله وړاندې په اکثریت سره منظور کړی شوی و او غرض یې دا و چې په ملک کې خانه جنگي ختمه کړي شي او په ملک کې انتخابونو ته لار هواره کړي شي. د سپتمبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتارش اعلان وکړ چې صدر بشار الاسد او د شام د مراکشیانو کونسل په آئین سازه کمیټې جوړولو باندې یوې لوزنامې ته رسیدلی چې ورته زمينه به ملګري ملتونو برابروي. د ملګرو ملتونو استازي هاغلی پیډرسن ویلي چې کمیټې به په لومړی وار جنیوا کې د اکتوبر په 23 نیټه باندې ناسته کوي. د ویل چې زه پوره خبر يم چې کمیټې به په یوازې سر د اتو کالو روانه جګړه او دغه لنجي هواري نه کړې شي، بلکې دا به پراخ سیاسي پروسې ته دروازه خلاصه کړي کوم چې د شام د خلکو غټه غوښتنه ده. د آئینی کمیټې جوړولو لپاره د هاغلی پیډرسن په مشرۍ کې د دوی ډلې 2 کاله واخیستل. د دنه وړاندې د ډلې مشر سټیپن ډیمیسچور لخوا څو واري وړاندیزونه د دواړو اړخونو لخوا رد کړی شوي وو. ملګرو ملتونو په دې کې مرسته وکړه چې د عمومي ټولنې خلکو فهرست را جوړ کړ په کوم کې چې د سیاسي مذهبي مختلف فرقو او د جغرافي په اساس خلک شامل وو. هاغلی پیډرسن زیاته کړه چې دې فهرست او جوړجاړي لپاره زمينه برابرول ډیر یو مشکل کار وو. د ویل چې د ملګرو ملتونو کوشش وو چې دا باوري ټولا او تفصیل سره وي. د شام په شمال غربي برخو کې پوځي عملیات اوس هم د سیاسي جوړجاړي لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو استازي پیډرسن وویل چې ګرد ملک کې د ډسبندۍ لپاره ګامونه اخیستل انتهایی ضروری دي. د زیاتوي چې بلاخر بعد د ملګرو ملتونو د سارنې لاندې شفاف او آزاد انتخابونه کیږي. د ویل چې د انتخابونو لپاره تیاری چې د نړیوال معیار وي دلته کول به وخت اخلي او د دغې لپاره هغه د وړاندې نه کار بندي لاس پورې کړی دی او غور کوي چې په کوم پلان سره دغه پروسه تر سره کړی شي. هاغلی پیډرسن خبرداري ورکړه چې وړاندې سفر به اوږد او مشکل وي، خو که چېرته کمیټې په اتحاد سره ملګري ملتونو تر شا وساتي او د شام په مشرۍ کې د هغوی په خپله پروسه چې ملګري ملتونه ورته زمينه برابروي، نو زه فکر کوم چې موږ یو حقیقي بدلون شام کې د خلکو لپاره راوستی شو.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوردونکو، هم په دې باندې زمونږه د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د 3 غنټه د سارنۍ خبرونه سر ته رسیږي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبر ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.